درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت 10:00 شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو او په ترڅ کې راپورونه او په سر کې خبرونه. په ننګرهار کې په امریکایي او افغان ځواکونو حمله شوې ده چې په لړ کې لشته لشته دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. ولسمشر غنی نن په ابوظبي کې په نړیوال ښاري فورم کې ګډون کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان د ملي یووالي له حکومت وغوښتل د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی و ډزې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ویلي وو چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې او په لړ کې 15 امریکایي او 15 افغان پوځیان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د هلمند په ګریش کولسوالی کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي 14 د ماشام په وبچه پر یو هموی موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرشوب لري په اړه څه ونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د ګریش د امنیت قومندان سمونول محمد اسماعیل خپلواک وایي چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي. 14 د بل هرات لوی لاری یو لوی پول سخت زیانمن کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال ښاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو د دې نړیوال غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال ښاروالي خدیجه احمدی نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جک پوری ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت شخ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړي. د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلی د افغانستان خلک د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکړي. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. د ازادي رادیو خبريال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول ویجاړه کړې او دوی مجبور دي چې په خامولارو تګ راتګ وکړي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ټول کچا د ډبونو دي خړی دي کی مخصوصو مثال یو ساتلار مو 3 ساعت کې ووسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادا کوي چې لارا یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بنده ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وشل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون د فبروري په 8 وویل چې شیخ خالد حقانی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وشل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو ویلي چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1 نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نخته د افغانستان په خبره کې شوی و. د سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی ویلي چې په دې عملیاتو کې له شیخ خالد حقانی سره د هغه نږدې ملګری قاری صفی الله پی خبرې هم وژل شوی دی. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په چین کې په کورونا وایروس د مړو شو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه 9 تنه نور په دې ناروغي مړ شول چې دا په یو ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیات مړینې دي. د دې کمیسون په وینا د دغو کسانو لمړینې سره په چین کې پر کورونا ویروسو د مړو شویو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو ډیر دی. د سارس په ویروسو چې کورونا ویروسو ته ورته والی لري 944 تنه مړه شوي وو. په چین کې 1,193 تنه په کورونا ویروسو اخته شوي دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه یې زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شوي دي. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډونالډ ټرمپ ته برأت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلې ده. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یو اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر له دې ماموریت لرې کړي. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 34 نور ژوبل شوي دي. نخته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د مشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمن چې دونګان نومیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته اور اچولی او سلګونه کورنۍ له ویرې ګاونډي هیواد قرقیزستان ته تښتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس په د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. تاسې زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې 2 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګت په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په یو سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همدارز ول له تازه راپورونو سره سم یو وطن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې ول چې لا هم د پیشي په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حمله د علت او انګیزه په اړه څه نشي ویلې. په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي لږ تر لږه 3 افغان سرتیری ژوبل شوي دي. د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیشي په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون شنبه ماسپخین نښته شوې ده. قادری ویل چې د نخټې په دلیل نه پوهیږي. په پیل کې ځینو افغان او امریکایي سرچینو نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځینه خټه شوی او په لړ کې 15 یا 16 امریکایي او 16 افغان پوځیان وژل شوي دي. امریکا په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري چې اکثره افغان امنیتي ځواکونه روسیا او محدود شمیرې په تروریستي ضد عملیاتو په تیره بیا د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
لس بجې او لس دقیقې شوې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړرتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. چیرې ونې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدره موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیورانی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د مخدره موادو په قاچاق کې د ښکېلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د شې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړو په چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه پر ورځ ویل چې د کابل د پولیسو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدی او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدره موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل د اوزو سنت خرڅېږي د دوه ازیب په علاقې کې والي ساتور ته د دوه ازیب په علاقې کې خرڅېږي د سوالسي ازیب په علاقې کې خرڅېږي خپل خود د دوه ازیب په علاقې کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یوه نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په ومه په خبر کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکمه شوې وه خو د شی هوا او د شکشت لامره د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدره موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
مخکې تر دې چې مرسل احمدزی او تمنا واحدی ته میکروفون وسپارم چې د موسیقي پروګرام در واوروي، لومړی به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورځپاڼې په سر مقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سر مقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په حرکت شوي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصری داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات شوی. واشنگټن له کابله غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ټاکنو په کمیسونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سر مقاله کې د شکایتونو په کمیسون نیوکې سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازمه وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پرېکړه ونه کړه. د لیکوال پان د څو میاشتو په تېرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سر مقالې په پای کې راغلي اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان د لداس نه وړه وضعیت راوباسي. هشت صبح رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو خپلوا کمیسون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت دار کړي. په سر مقاله کې راغلي د شکایتونو کمیسون د ټاکنو کمیسون په یو لوی